دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومني اوریدونکو. په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه، د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي په صوبه کې د نو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې نن په دویم ورځ هم خبرې اترې کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دی کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل آفریدی ویلي چې په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په ترسره شویو پوځي کاروایانو کې ولس ځورېدلی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خیبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. اعلی وزیر د سولې جرګې په نوم دې غونډې ته زیاتره خبرې په خیبر او قبیلي سیمو کې د وسلوالو ضد د سویو پوځي عملیاتو
اپریشن تیاری روان دی. د جټ جازونو نه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډز کا او مظاهره چیان مو په نخه کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دا اعلی وزیر د څرګندونو په اړه لڅنې دی ویلي. البته تر دې وړاندې تل ویلي چې دوی په سیمه کې د امن راوستلو ته ژمن دي. د کرمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپل غشتونو لپاره پیل کړی پرلت پای تر رسولې دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل اپریدی ته وړاندې کړي چې هغه د منلو ډاډ ورکړی دی. اقبال اپریدی وروسته د اکتوبر پر 15مه ماښام د پېښور پریس کلب مخې ته پرلتوالو ته د وینا پر مهال ویل چې غشتنې جایز دي او اعلی وزیر یا منی او د دې لپاره یا د اړوند چارواکو په څار کې به یو تګلاره جوړول کیږي. دا تر اوسه د چی حکومت په منځنۍ کرم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه چې لقبلې د علي شیرزو او مسوزو اوسیدونکو ته کورونو پرېښودو ویل شوی وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو احتجاج کړی او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې لاري زر تر زره خلاص کړي. دوی د بنو او غلام خان ترمنځ سړک په ګربز سیمه کې د اکتوبر پر 16مه په کړي احتجاج کې ویلي چې د غلام خان بندر دواړو غاړو ته یا په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټ یونین مشر محمد الله ګربز د احتجاج ته ویل چې دواړه غاړې دې لږ تر لږه هغو ټرکونو ته د تګ اجازه ورکړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال رډیت وویل چې دوی هڅه کوي زر تر زره هغه ټرکونه د تلو اجازه ترلاسه کړي چې په خرابېدونکو سامانونو بار دي. د پاکستان او افغانستان د استازیو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکیې په پلازمینه استنبول کې خبرې اترې روانې دي. د پاکستاني رسنیو له رپورټونو سره سم پرونی خبرې پر دوه پړاوونو مشتمل وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د سرچینو د نمونه ښودلو په شرط د مشال رډیو افغان څانګې ته ویلي چې د استنبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې سره تلیو او د اوسنیو خبرو پریکړه حل تسوي وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دوی کولی سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. ولسمشر ترامپ د جنوب ختیځي آسیا هیوادونو د اتحادیې آسیان په سرمشریزي کې د ګډون لپاره ملازیا ته تللی دی. نوموړي د اکتوبر پر 16مه د تایلند او کمبوډیا د اوربند هوکړې په مراسمو کې د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشر آسیم منیر یادونه وکړه او هغه یې سیمې امن ته پجمنتیا وویل چې هغوی د سیمې امن ته ژمن دي. نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو وروسته پیل شویو خبرو اترو ته په اشاره وویل، ما اوریدلی چې پاکستان او افغانستان پیل کړی دی خو زه دا ډیر زر هوارولی سم. نوموړي دغه څرګندونې داسې محل کړي دي چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن په دویم ورځ هم په استنبول کې د شخړو د هواري په اړه خبرو اترو ته ناست دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اورېدونکو، که د خبرونې تر پای را سره اوس نو د ریپورتونو به اوري. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې په تیرو هغو کې عام ولس زورول سوی دی.
نه میگا پراجیکټ وشولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي، بس تر دې پورې محدوده خبره ده.
د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر په ډاډ د خپلو غوښتنو لپاره پیل کړی پرلت پای ته رسولی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رډیو ته وویل،
او در له سبدا ټول خبرې مونږ ومنل، ان شاء الله تاسو په تان کې به درکمې پرشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا ټارګټ بیس پرشن نه بکی، هغه کې به هم عام ولس ته زیان رسي، عام ولس به نه مر کیږي، نه به عام ولس کورونه ټارګټ کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي چکونو چلوونکو د احتجاج لالارې غوښتنه کړې ده چې د غلار دې زر تر زر خلاص شي. خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی پرون د خیبر په باړه کې د امن جرګې مشري وکړه. نموړي د جرګې ته په وینا کې په خیبر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وکړې. هغه ویل دوی په صوبه کې او په ځانګړې توګه قبایلي سیمو کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې د ده په وینا تر دې وړاندې په سویو پوځي عملیاتو کې عام ولس ځورول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمیر سیمو کې خلکو د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجونه هم کړی دی، خو د پاکستان وفاقي حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې دوی د عام ولس په نشکولو څخه ډډه کوي او په سیمه کې د امن راوستو ته ژمن دي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل اپریدی په باډه کې را جوړ شوی امن جرګې په نوم غونډې ته د وینا په وخت ویل چې موږ په تیرو پوځي اپریشنونو کې هم ډیر ځپل شوي یو او باید دلته بل پوځي اپریشن ونه شي.
هم نه امن پاتول کیه، هم نه ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے، لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشنز کی تیاری کی جا رہی ہے.
مونگ امن پاسونونا وکڑل او پر ریاست مغاگ وکڑ چنورا قربانی نشور کولے، خود دے باوجود پدی سیما کی دیو بل پوزی اپریشن تیاری روان دے. د جټ جازونونه بمباری کیږي. په تیرا کې د پاکستان د پوز په یو هوایی برید کې شلو نه زیات عادي بے ګنا وګړي وژل شول. چې د داسې پیښو پر ضد احتجاج کوو نو بیا را باندې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه ډزې کا او مظاهره چیان مو په نښه کوي، نو مونږ یو وار بیا څنګه قرباني ورکړو؟ دې نه وړاندې مو چې کومه قرباني ورکړې دا هغې څه وشول، دا هغې حساب به څوک راکوي؟
اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا، اس کا حساب کون دے گا؟
نموڑی ویل چې مونږ به هیڅ کله د داسې پوځي اپریشنو حمایت ونه کړو چې پاغې کې عام ولستا زیان رسی.
هم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے، لیکن ہم ہر کس کولیٹرل ڈیمیج جیسے نافذ کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے۔
مونگ با امن لپارا د پاکستان ملاتړ کو او امنیتی ځواکونو سره به هم اوګه پوګه ولاړ یو، خو په یو صورت کې هم د عام خلکو د وژنې ملګرتیا نشو کړای. دا ځل به د یو بیگونه تن وژنه هم ونه منو، او که بیا پوز عام ولس په نخه کړ او بیگونه تن یې وواژه، نو د هغې حساب به هم غواړو او په زغرده به یې غواړو.
جان نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ۔
سوہیل پردی ویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو په وخت چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه د کومو 140 روپو ورکولو وعده شوې وه، هغه پوره نه کړل شوه، او په دې مت کې دی باید د تیرو خواوشا شپږو کالو بقایجات ورکړل شي. بل پلو د خیبر ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر عبدالرازق پردی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوہیل پردی د خپل دورې په محل د سیمې لپاره کومه لویا پرمختیایي منصوبه اعلان نکړه، نو داسې دورې غونډې بے معنا دي چې ولسته یې څه ګټه نه رسی.
نه میگا پراجیکٹ روشولو، نه د ضلع خیبر د پاره څه وشولو، بس صرف جذبات دي او تقریرونه دي. بس تر دې پورې محدوده خبره ده. نو د وړمبې ورځې نه د عوامي نېشنل پارټي موقف دا و چې دا نه د امن جرګه ده، نه دا د امن کار دی، دا صرف او صرف د پی ٹی آئی جلسه ده، او په 400 کې کومه پرون جلسه کړې و د امن په نوم باندې. دا هغه حد ته رسیدلې دي د پی ٹی آئی ولا چې د دو سره یو ناره پاتې نشولې، یو دسې جمله ور سره پاتې نشوا چې هغه باندې د کراوډ جوړ کی یا ورته خلک راوځي.
په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمیر غونډو کې قومي او سیاسي مشرانو ته ویلي چې په تیرا کې د عامو خلکو په وژنه بخنه غوښتي، او هلته پوځي عملیات اړین دي، او باید ځایي اوسیدونکي لنډې مودې لپاره خپل کورونه خالی کړي چې د وسلوالو پر ضد پکې مؤثره عملیات وکړي او دغه سیمې ترې پاکې کړي. د تیرا ولسي وګړي وایي چې هلته 2020 رئیسی یو وار بیا وسلوال فعال شوي، او د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال عام خلکو ته زیان رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کورمی اوسیدونکو په پېښور کې جاری ساتلې پرلت پای تر رسولې دي. دا لغ ورسره ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د هغوی د غشتونو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومي اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غشتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وي، کوم چې د دوی په وینا هغه منلې دي. تاریخ او رغزای نور حال راکوي.
په پېښور کې د الشرزو او موسوزو پر سیمو د پیل شوي پوځي عملیاتو پر ضد له نهو ورځو روان د کورمی اوسیدونکو احتجاجي پرلت پای ته رسیدلی دی. په کامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي محمد اقبال خان افریدی لخوا د سیمې اوسیدونکو پر وړاندې کړل شوي غوښتنو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل خان افریدی او خپل دریځ تر ورکول کېدلو پس دغه احتجاج د ختمېدلو اعلان شوی. افریدی د اتوار په شپه د پریس کلب ودانه مخې ته ناست کسانو ته په خپل تقریر کې ویلي، څومره هم د تاسو مطالبې دي دا جایز دي، او صوبایي حکومت منی چې ورته د متعلقه چارواکو په نگرانۍ کې یو ځای د حل لپاره به لا عمل جوړول کېږي.
د تاسو چې کوم د درنه و د بدرنه چې کوم د تاسو ختم شو، چې کوم ټیم د چیف سیکریټری نه مارا واخیستو، دا ورکنی کمیټي به تاسو ورشي دوه نمونه پکې زموږ یو لوکمان او یو رسول ګلم واچول، دا د خپل طرفه دا 15 نمونه تاسو موږ لرا کړی، دا په وکاسه دا به تاسو چیف سیکریټری سره ملاو شي، هغه سره به تاسو خپل چې کوم د ټیم ټیبل جوړ کړئ، چې کوم طریقې کار تاسو جوړ کړو، په کوم شي تاسو صلاح شوي، په کوم شي تاسو مطمئن کړئ، بس هغه نه پس چې کوم د هغه مال رولې گئی پاغه باندې مزه سیم سره خبر وکم، او چې کوم اورس پوره شي پاغه اورس به سیم د تاسو سره څنګه پسنګ ول.
په منځني کورما کې پر 8 اکتوبر په امنیتی سرتیرو تر وسلوال برید پس د علي شرزو او مسوزو پر سیمو د پوځي عملیاتو فیصله د کېدلو پر دې عمل کې پر 10 اکتوبر د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې احتجاجی پرلت پیل کړی وو. په هغه برید کې د کورمې مقامی پولیسو تر مخه د دوو افسرانو په شمول شپاړس امنیتي سرتیری وژل شوي ول. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې په لس یا پنځلس ورځو کې پوځي اپریشن دې سرته ورسیږي، بېکوره شوي ټول خلک دې بیرته په درنه وخت واپس کړل شي، د ضرورت پر بنیاد هدفي عملیات د کېدلو طریقه دې خپل شي، عام خلک دې د عملیاتو پر وخت له نقصانونو بچو ساتل شي، د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې دې ورکړل شي، د کورونو بیا آبادولو په مد کې مخکینی پاتې فنډ دې جاری شي او پر سیمه دې دایمي امن قائم ساتلو ضمانت ورکړل شي. په احتجاج کې شامل او مشر د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په شپږویشتم اکتوبر ویلي، که څه هم د غوښتنو منلو ډاډ تر میلاویدلو پس خپل احتجاج ختم کړی خو که حکومت خپل وعده پوره نه کړله بیا به راوځي او احتجاج به کوي.
نو وزیر اعلی صاحب دا ټولې خبرې مونږ ومنلې، ان شاء الله تاسو په تان کې به دا رقم اپریشن نه کیږي، کوم انټیلیجن بیس یا تارګیټ بیس اپریشن دی به کیږي، هغه کې به هم عام ولس ته زیان نه رسیږي، عام ولس به نه مړ کیږي، نه به د عام ولس کورونه تارګیټ کیږي، او دې سره سره چې څومره هم خلک دي هغه به انصاف په ایزا طریقې سره او په تحفظ سره به هغه د کوم د واپسي شډول د هغه به تیار کړل شي او به تاسو ته وخیل شي. او علاقې کې به ان شاء الله ان خپل د دایمي امن دپاره مونږ روانې جرګې به هم کوو، هغه مونږ ساده هم وعده وکړه چې ډېر زر به ان شاء الله زکور می ته هم دا را کوم ته وسو سره ایتو سم بشورونو سره ځوانانو سره بل ته علما او سره بنسته لرو.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې پراخ پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځای و تختیدل او امنیت قائم شو، خو اوس یو ځل بیا ترتلو پس نه صرف پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي بلکې عام خلکو د وژنو تختولو او دړکو په پیښو کې هم اضافه شوي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو ډرایورانو نن احتجاج کړی دی. دوی پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې لار دی زر تر زر ورته خلاص کړي. د دوی په وینا دواړو غاړو ته په داسې سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي چې خرابېدونکي دي. د دوی په وینا که نور نه وي نو د پاکستان ټرکونه دي پاکستان ته او د افغانستان هغه دي هغې خواته د اوشتو اجازه ولري. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دوی ته د دې ډرایورانو د مشکلاتو احساس دی او هڅه کوي چې په سامان بار ټرکونو ته د تګ اجازه ورترلاسه کړي. عمر وزیر نور حال راکوي.
بنو غلام خان سړک ګوربه سیمه کې د پاکستان او افغانستان ټرک ډرایورانو احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې غلام خان بندر پولې دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي سار دي لار دې ورکړي. دوی ویلي چې تر سبا دوشنبه پورې ګاډي خلاص نشي نو دغه لار د احتجاج په توګه تړي. پاکستان او افغانستان په پوله ورسته یو جګړه ورسته افغانستان سره د تجارت ټوله لارې غلام خان انګورډا چمن خرلچه او تورخم بندرونه تړل شوی. دواړو خواو ته تجارت او تګره تک بند دی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر محمد الله ګوربز نن سهار احتجاج کې وویل چې د سامانونو ډګ ګاډي یې ساره دي، ډرایوران د لوی تاوان سره مخ دي، یې سر شو ګاډو ته خو دې لار ورکړي چمنډیو ته ورسی.
موږ چې دا څومره ډراورون ټول ترچلی په دا خطر چلی موږ نه چانه تو واکو پوړي یار دوی نه دو باندې کړي نه موږ کوه پرون نه دا غوړي چې تمیخ ته دی اړای روکا کې وګرځي. یې دریا مرز دې میکس را وادا کړي دو کچره کې ته دریا په مرز دا خال میخ ته روغلو رودې شي میګه تو واکو په دی اړای دوی نه دی وسا کړي میخ ته دې ورزونه وخایي چې د تاریخ نه دونه ورزونه شو کنه وی میکس را د ظلم زیاتای نه کو میخ ته د خپل لارای خلیفو چې میګ راکل لارای دی خلیف یو درایبي ولتا دې میته دا کله راي ویلوي دې پدا کې دې میګه ګاډي غوډي کا په ګرامي چې دا کې یو کوله وتا و درایي کار نه ګرامي دا خاص د درایبینګ نه لاري خالي.
احتجاج کې شریک د افغانستان یو ټرک ډرایور یاسین وویل چې کډواړې خواوې بندرونه نه خلاصوي نو د دوی سر شوی ګاډي خوده پری دی چې افغانستان کې سر شوی ګاډي پاکستان ته او دلته سر شوی ګاډي افغانستان ته ورسی. د ټرکونو ډرایوران خو دې نور نه توانی کوي
دغه کوم موټران د دې مخه ولاړ دي دغه مخه ولاړ دي مونږه
پاس کو چې دغه د خوچ کمه کرایان د ډرایورانو جوړ کړی دی چټول نه نیمه خو په ګډه وخړل دا مې ربانی دی وګی دا د دوه بچایانو جنگ دی دې کې سمنګ نه ځای نو خو خبره دا چې موږ له دغه مخ چې کوم افغانان ګاډي سار دی ول اجازه راکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خو چې کوم ګاډي ولر دی غول دی اجازه ورکړي چې پاکستان ته راشي باقي مان دا کې باندې خلاصې او کني خلاصې د دوی خپل خو خدای کې سمنګ سکار نه درو موږ دلته ډیر په عذاب یو ځکه چې په دغه مینه نه لرو موږ
پاکستان فوج او افغانستان کې طالبان فورسز ترمنځ ورستۍ جګړې ورسته د دواړو هیوادونو ترمنځ قطر دوه کې مذاکراتو پړاو تر سره شوه خو لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي بندرونه بند دي د پاکستان خارجه دفتر لخوا د اکتوبر په 24مه یو بیان کې ویل شوی ول چې افغانستان سره رهداري یا تجارتي بندرونه به دوامدار بند وي د تجارت نه زیات د یو شهري ژوند ژغورل ورته مهم دي دواړو خواو ته تجارت بندیز لوجه د پولې دواړو خواو سوداګر وای چې د لوی توان سره مخ شوی د تجارت بهاله دوه وخت نه کړی د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم نامو چې دای سر شو ډرایورانو د ستونزو پاړه و پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ډرایورانو ستونزو ورته احساس ته روزانه په دې اړه له متعلقه محکمو سره په تماس کې دی هڅه کړي چې په لارو ولاړ د سامانونو ډک ګاډي خلاص شي د بندرونو خلاصولو په اړه اعلی سطح خبرې روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ته ورجسته اوریدونکو او سم جو جنوبی وزیرستان تهاله د انګور اډي مشرانو هم ورته احتجاج کړي او غوښتنه کړي دا چې هغه لار دې هم د تجارت لپاره خلاص کړل شي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډ سیمې مشرونه د هفته په 13 ورځ په یو جرګه کې د پاکستان حکومت چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره سرحدي دروازه د تجارت او د خلکو تګ راتګ د پوره زر خلاصا کی د دغه جرګې یو مشر مولانا تسبیح الله د خپل غوښتنه په باراک شه ویایي
د کوم مخمزای انګورا ډې 0.5 بندې دا جرګه د خپل فریاد د تازه کولو لپاره د خپل مجبورۍ په خاطر د مرزم شری دي چې د مشک مخمزای اګه په بارډر یو طرف ته میشته اګه په بارډر دغه طرف ته میشته اول کې سادهادو چې میز د دوه سر ملکي چې امارات اسلامي دی او پاکستان دی اګه د تناو په حق میز نه دی اګه د جنگ او د جګړې په حق میز نه دی میز د پمنځ کې د ورورګرۍ او د همسګرۍ چې کوم تعلق دی دغه بحال کول او دغه د صحیح سوتل را دي ته اپیل کې چې تاسو د خپل تعلقات برادرانه اوسئ میز طلبا کړي واسه تقریبا 2.5 کولا مش په دابني پیراکیږي چې مش د اوډیار د ونداک من راجین د وزو د پاسپورت یېغه مخالفت مکی اته مش خر مقدم یی البته یو ویلج کونسل چې امیش د انګورا د ویلج کونسل دی دغه مش مطالبه کړي واسه مش ته په پالیسی کې رعایت ملابش انا مش بیا هم مطالبه کړي چې مش هغه رعایت امیش خمه خد حکومت نغوري
د انګورا د سیمې اوسیدین کې جرګې مشر مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د سرحدي دروازې باندش په واجد د سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي
میش دغه بارډر د بندښت وژنه ارڅ متاثر دي چې اوس په نشد وخت کې د میش د بارډر خلصو د تجارت مخه بندي هغه تقریبا هفته نه وچاله د تجارت بیا بند دغه مال بردار ګاډي ویلوړ دي پاکه د کوم فرش فروټ پای دغه نه یو طرف ته دغه طرف ته دوه سره خلک ولا روغلن سامان دی روړ چې کله بارډر تر ورسېدل دغه په منځ کې کوم د حالات په دوه شولې غوژنه تجارت هم متاثر شو هغه خلک په عربي نه بنو نقصان ورسېدل میش دغه جرګې په واسطه سره د حکومت نه د مطالبه کوي چې د میش دغه ګډ خلصي ا تجارتي اثر ګرمه ده بحال شي او د میش کوم د رشتہدارۍ تعلق ته د خلک تاګر تاګر مریضون دغه طرف ته پروت دي یو طرف ته پروت دي د امرجنسي مریضون دي چې کم اس کم د انسانيت په خاطر د ورورګرۍ په خاطر د برادرۍ اسلامي ملک په خاطر د مش مجبورۍ ته دا وکسي
د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپل منځي اختلافات د مذاکرات د لیارې زر حل کی او د تجارت د پورا د سرحدي دروازې د هم خلوصي کی
جنگ د مسئلے حل وای یا اپریشن د مسئلے حل وای نو شل کولا جنگ و شل کولا اپریشن و شا نو ظاهر د چ د مسئلہ حل شوی و امید دا وی ای کی په دنیا کې څومره ها جنگینا کیږي څومره ها جګړې کیږي اخر حالیه مذاکرات مل نو یو خدای میز د وزیرستان کې کومه مسئله دو پچار د چ په دښه مذاکرات مان تروشي بل افغانستان سره حالات خراب شول چونکه افغانستان یو طرف ته میز اسلامي برادر ملک ته اور سره د میز داسه جغرافیه دو چې د میز د افغانستان په باندې کلوسای نشته دای سره چې کله د افغانستان سره د نیز بارډر باندې نو کاتو سوچ کړی په دغه تاسو د تور دنا د ټماټر سر 25 روپے کیلو دی چې نو دواړه پښتونې او مسلمانونی نو په چار دغه چې دغه مسله په زر نظر د مذاکرات په لیار حل شي او د بارډر خلک د خوشي شي تکلیف وکام شي
ماشال ریډیو چې د انګورډا سیمه مشهورونه جرګې وشتنه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کې شی وویل یودا داوی چې د افغانستان او پاکستان پوز سرتیرو ترمن د ډازو بدلون ناپاس د پاکستان حکومت د راونه میاشت اکتوبر یولسمه راهسه د انګورډا سرحدي دروازې سره د افغانستان سره ټولې سرحدي دروازې د تجارت او د خلکو تګ راتګ د پوره تړلې دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوړیست اوریدونکو، افغانستان څخه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي په لسګونه ناروغان هم د تورخم دروازې تړل کېدل وږي بند پاتې دي. د دې ناروغانو کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې د ناروغانو معنی سوي کارونه ختم سوي، خو اوس شخصي ګیسټ هاوسونو کې دی. را دي تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پیښور په یو شخصي ملمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې سلور دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې 3000 نور خرچه کېږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کېږي، خو د ورځې 8000 روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو، او ځان سره دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې دلاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثر خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي، او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلاری علاج لپاره په خبر ته راوړی و، خو اوس دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی، د اپریشن شوی، د اوس دلته راغلی و شواله لپاره. ولا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم د اوس ډېر خلک هم دلته دا لاره بند، هم دلته پاتې شوی دي، کرنې خلاص شوی دي، هم دلته پاتې شوی دي. چې دا لاره خوشی سي لک سولت پیدا سي چې څوک ته وینې زوروي، بس نور شي نه غواړو، نور د سکرایا خو راځي نه، دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو، چې مجبور نه یو دلته څوک چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادی حالت ته نه دی راغلی او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ را تګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډز بندي ورسره نور هم غزول شوي.
مشال ریډیو ته ورجاست وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوی د خبرونو لنډی سم فهم راړو. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي په صوبه کې د نورو پوځي عملیاتو ملاتړ ځکه نسی کولای چې تر دې وړاندې په تر سره سویو پوځي کارایانو کې ولس زورول شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15مه د خبر ضلع په باړه کې د امن جرګې په نامه غونډې ته په وینا کې کړې دي. د کورمی اوسیدونکو د اعلی وزیر ترډا دروستا په پېښور کې خبر پرلت پای تر سوال دي. د تحریک انصاف یو مخکښ او د کومې اسمبلی غړي اقبال افریدی له پرلتوالو سره تر ملاقات وروسته د هغوی غوښتنې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ته وړاندې کړې وي چې هغه منلې وي. دا طریقه وروسته ده چې حکومت په منځنۍ کورم کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو پریکړه وکړه او ورسره یو شمیر کورنۍ بې کوره شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پر بندر د تجارتي ټرکونو چلوونکو د احتجاج لاره غوښتنه کړې ده چې د لارې زر تر زر خلاص شي. دوی د بنو او غلام خان ترمن سړک پر ګربس سیمه د اکتوبر پر 16مه پکړې احتجاج کوي چې د غلام خان بندر دواړو خواو ته په ګڼ شمیر په سامانونو بار ټرکونه ولاړ دي او سامانونه خراب شي. د پاکستان او افغانستان د استاجو ترمنځ نن د اکتوبر پر 16مه په دویم ورځ هم د ترکی په پلازمینه استنبول کې خبري اترې روانې دي. د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخي پرون د اکتوبر پر 15مه خبري په دواړو پړاوونو کې تر سره شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ویلي چې دای کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ ډیر زر هوار کړي. نوموړي د سرګندونی په ملایشیا کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي. مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنز د ترکی په استنبول شهر کې خبري اترې په دویم ورځ هم روانې دي. د دواړو خواو استازي استنبول ته ورغلي چې په دې درې ورځنی خبرو اترو کې برخه واخلي. د لغو وروسته ده چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزیرانو په قطر کې غونډه کړې وه او اوربند کړې وو. لغو وروسته دغه اوسنۍ خبري اترې د اوربند پر غزولو او یو شمیر نورو سلو بحث کوي. تفصیلی احمد تکل راکوي.
په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون مخام پای ته ورسیده او تمه ده چې د خبري بنن بیا پیل شي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې پرونی خبري په دوه پړاوونو کې د دوړو خواو د پلاو ترمنز تر سره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه خودلو او غاګ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دوړو هیوادونو تخنیکی ډلې به د اوربند غزولو امنیتی همکاریو دوارخیز سوداګری او له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د دوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلی وو او د وسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیه پر روانو خبرو کې د دوړو هیوادونو ټیټه کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازي د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستانی اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبري کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اواري لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي. زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي شاه محمود میاخیل سره خبرې کړې دي او له هغه څخه یې د پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ په استنبول کې د روانو خبرو اترو ارزښت پوښتلې دي.
روسه پورې زیات جزئیات خبره شوې نه دي خو دا مغمی دي چې د هیئت حکومتي ده د ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایلو باندې فیصله وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي خو دی و بیرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپل مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو او همدا علت دی چې د خبرې اترې په کټه کشه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پی دی او افغانستان باید ټي ټي پی په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حمله ونشي. نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرت مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر ژورې ریښې لري او په ساده فکر نه کوم چې حل شي. نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
علت څه دی چې دواړو خواوو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټې کچې استازي برخه لري؟
په قطر کې خودي وزیر مجلس وکړ او هلته په لوړه کچه باندې کسانو دواړو خواوو نه پکې برخه واخیستله او علت یې دا و چې هغه تود جنګ یعنی معنا چې جنګ مخه ونیول شي. اما دا نور مسایل چې کوم دي دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه بدایي علت چې دواړو خواوو په دې باندې یو توافق یې ځکه چې په توافق خو امکان نه لري چې یو خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي نو بیا داسې یو حیات هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دې کې رول لري چې قطر او ترکیه ده نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې تخپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوي چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښ یې کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنکړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو زه فکر کوم چې دا سي څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رفای چې کوي د حل د منازعاتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غږیدلې ده څرګندونې غیر مسؤلانه دي او هغه ډیپلوماتیک نور باندې څه برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشلو خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېږي او بیا مشکلات حل کوي که هغه د ترانزیت په باره کې وي که د امنیت په باره کې وي نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا چې افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونه شي کولای چې ځان له دفاع وکړي، نو داسې غیر مسؤولانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو سم جو یو بل ریپورت ته د مشال ریډیو خبریال په دې اړه ریپورت برابر کړی دی چې د موټرانو د پرزو سرایو ځای کوونکي او کاروبار کوونکي وایي چې د تورخم د لاري د تړل کېدو لکبله د ژوند د نور برخو تر متاثر کېدو ترڅنګ دوی د موټرو د هغه برخو چې سپیر پارټس ورته ویل کېږي هغه هم کمی دي. شانواز ترکځای نور حال راکوي.
سامانونه کې دا د سپیر پارټ سامان دي زمونږ د گاډو د پارټس او مونږ هم دې ګټو لالو. اول ته سورک شو الټا تاوانیان شو پکې
نو تر تازه ملاوي کې دلته پکې لشل روپۍ
يرال تمنګ له دلته شوبه کې ګران يال تمنګ له لشل روپۍ پکې پاتې کیږي سامانونه خدي ریټ کې. بل ترانسپورټ چې کم کار دي ترانسپورټین هم ډیر خپه دي ځکه چې اوس مې یو کس له خسره خبرې وکي هغه ماته ویل چې زما سګاډي اخواګیر دي سره روان دي سب خراب شوی دي سل دلی دی نو ایزم پکې ډیر زیات تاوانی ما
اوس د اغل تاسو شې پروت تست خپل کړه د نورسې د استاد یا تاسو د روزګار
اوس زمنګ پارتس پراته دي چمټي پرتی دي شترمبکسي پرتی دي بیرنګان پرتی دي لیدری پرتی دي سپکې ورکشوي دي او سره وړي دي کې البته د دې گاډو شاکونم دي
نو هغه د تاسو کو چې ورکشوي دي
نو هغه کمیشن کار دي د شینوارې دی وای چې سپکې ورکشوي دي
نو دا چې د سور زلي او د بندر سمره سرمای به بند کړی
یاره د نم ډیره بند کړی دا ډیرم بند کړی دا
ته روزګار دلته څنګه خلکو ته څه شي لګیږي
اوس خلکو ته دا دی چې اوس په لګ یو کس راغلی و غي پانډې پونډیشن خراب وي امران لاړو بل کس راغلی و دا غ کلچ پلیټ خراب و امران لاړو پرون یو بیرنګان خراب و ما خو دی امران لاړو
دا خو یو ځین نورسه د استاد نه چې دا سامان به پورې غاړي شوبه که خدا به پزرګو دکانداران و چې دا سامان نه ولته
او دا دنیا دکاندارانی دنیا کمیشن کارانی دنیا خلک دا غیر روزگار خراب دی
نو دا چې اوسومه چې کله به سامان را وړي دا درته کمیشن کاران یال ته کوم جنټان نه سنغه سوي خو نه چې لار کې دي چې کله خلاص شي سامان تاسو راشي
نه بس هغه دا پته نه لګي اوس مې او کس سره خبرې او کې غیر الوی لا پته نه لګي دي کې بس اورزي لګي وې سورزي بلګي بل خبره ده چې دا د کم د شنوور یو د افریدي دی د دې خو دنیا روزګاری په دې باندې هغه هم خراب دي روزګاری خراب دي یو زخونه مې دنیا خلک دي دنیا شوبي ولادي د سیب د دې جنسي خلک دي د دې لوړګي سیټ خلک دي شینور یا غي غریبانو هم دا سامانونه اړه راړي هم دا روزګار کوي ځان له لشل روپۍ بچوله دا غیم روزګار خراب دي
چانه خو دې ته په ایڈوانس کې روپۍ نه دی غسته چې بس انجن ملل ته غستلې دوه پیسې را کول ته واخلې او بس غي ستون خلې و در بس زوره زيت بزر نه دي
نه 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 ماګ لچې د صفته ولګي به مونږ چانه پیسې نه لوبې مونږ ورته چې لای پېنډې نه راوړل لای شوبې نه راوړل هدل ته بلا ګراني کنه مونږ له خو پکې تل لشل روپۍ پاتې کیږي بس مونږ یو خدي
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
مشال ریډیو ته خوځیست په پاکستان کې د دولس مختلفو ناروغیو ضد وخت په وخت د ویکسین مهمونه کیږي دا چې ویکسین څومره ضروری دي او آیا څه نقصانات یسته او کنه په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر د صحت نړیوال ادارې یو چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې لومړی په زما پوښتنه دا وی چې مختلف ناروغۍ دي د ډیرو واکسین شته د ډیرو واکسین نشته اول خو ته واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي
ګوره واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دا انسان وجود تورولے گی نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی دا ویکسین پا مختلف و شکلونو کی کلا دا تاسو هم دغه جراثیم خلیر کمزوري جراثیم چې هغه لکه دغه نشي کولی کله مړه جراثیم کله نور د هغې مختلفې طریقې دي مختلف ټیکنالوجي خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغې د بیماری هغه خطر هم کمه شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړه شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقې کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثر خلک دا پښتنه کوي عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې نه دومره واکسین وو نن ډېر واکسین دي د پولیو دي د خسره دي داسې نورم دي تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ده چې یاره پخوا پخوا خو به دا هر څه نه و خو که تاسو وګورئ نو پخوا پخوا دا مسائل هم هغسې نه وو او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي د هغې د تدارکو د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړیږي د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پخوا یو بیماري وو هغې ته به قرضینه نکې وي چیچک به ورته وي په اردو کې او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانته مرض وو خلک به ترې مړ کېدو صرف ماشومان نه لوی به ترې مړ کېدو او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماره ډېره بدرنګه بیماری وچ پچا براله نو کا به جونته هم پاتشنو شکل به ولا بدل کا
اوس هغه ختم شو
هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نه وی راوځي. ګوره دا کووډ راغ نو دا کووډ چا نو مورې دل نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي بیماری هم راځي ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لنډ زمونږ اوریدونکو ته دا هم ووایي واکسین د پولیو دی د خسره دی یعنی د شیری د خوناک دی داسې دولس مختلف تاسو بیماری یادوئ په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پرې خوږیږي دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي او بده خبره نه وي. د دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو
مطلب اثر یې وکړو
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل هغې کې دا ویکسین چلیږي خو ټیک ټاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغې باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي وي د پولیو ویکسین به پخا پخا وي دا د فیملی پلیننګ دی دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده زمونږ آبادی لکه دا نه چې کوي کې د پولیو اثر دی خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلط خبرې اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څه وایي تا ته ډاکټر څه وایي چې چا ریسرچ کړی دی او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره نه ټولې دنیا دپاره وي او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول لټیکو کورسونه مکمل کی
شو لړن قدم راته وای چې دا غلطی افغان راشي نو غینه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یاغه کده پولیو وی هغه کده خسره وی هغه کده بل ناروغي وی کوم شومان سره دا سمره بد اثرات په غیر از یو مونږه ټولنه کې هغه خلق سکول شو پدې کې د مشمانو سره د سمره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپاګاندا کی دا بنیادی طور پدې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې مشمان دی بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپاګاندا په وجه دا غ د غلط فیصلې په وجه یو مشوم تا یو بیماری شو او د اغه نه هغه په حق رسیدو نو د اغه ذمہ دار هم دغه قسم دی نو زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حواله سره چې کوم خبري باغی کې به خبره اوري د ډاکټر او د سیاستدان ور د لرګي په کار ترکان پويږي د علم په کار علما پويږي د انجینرینګ په کار انجینر پويږي اوس کا هر سړی د هر یو څیر عالم شو بیا خو ډیره ګران شي کنه
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکي وای چې په سیمه کې د نامنې پیشي ورستر بلی زیاتیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. دوی وای چې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د عام ولس کورونه په نشه کېږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په موخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي خو چارواکي یې د بد امنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې دې وزیرستان شه دوی ډېر دردناک واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلای براکک شه مختار الله چې پاک شه یو مشر خطانه جی او ورسره د دوی وباچه په شهادت ورسېدل او یو په شاده بارون په ایریا ډاګک شه مختار الله چې په کور باندې ماټر ګولا ولا کېدل چې پاک شه یو سپینځرای شهید شه د کورولا انتهایی سخت زخمی دو او ورسره درې بچیون هم زخمی دي. وزیرستان شه د فور د طرف نه کوم عملیات کیږي کیم ډرون کیږي یا کیم ماټر ګولې اچيږي نو ویسا پر دې می پر ریکارډ نه درغلی چې دا ماټر ګولال یا په طالب لاګه د دی وی یا نه طالب مرشوای وي او تقریبا کاروزانا نوی پافتا شیوا دوی دا څه واقعیات کیږي چې پاکشه به ګونا شهریون دا شهیدون کیږي ها زخمی کیږي ها د ګورنمنت یا د ادارې په وزیرستان شه بالکل ریټ نشته دی.
د کوټ کای سیمینا د پښتون ژغورنې غرزنګ غړای رحمت شاه ماسید ویایي چریا صد د امن حالات شکاولې خپل ذمہوري ده زر پیرا کی
پونن سهار د میزو کلیک شي ماټر وای د سکول سان سره ولاګیدا نو دلتا کا میزو وکاسي دغه خلک ژوند د سکینان ډیر تکلیف تا ډیر پور سوال دینا کا نو په ور ها کم اس کم پر حرام خدای دې کی چې دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلتا فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی دلتا د ژوند نه تکلیف او میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموږ دی ریاست ته
د پاکستان پوسټ چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په براکښې یا تر دا وخت پوره سا هم ویلی شوی ندی خو د ضلع انتظامیا یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلوالو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو. په پاکستان کې د کار په ځای کې د ضرورونی د پیښو مخنیوي ادارې مشري د یو شخصي کمپنۍ د شزینه کارکونکو په حق کې فیصله اور کړی دا او په کمپنۍ باندې 100,000 روپی جرمانه لګولې ده. د شزینه کارکونکو د ماشوم زیږیدو لپاره کمپنۍ څخه چوټي یا رخصتي اخیستی و خو کمپنۍ به هغه وروسته له کاره ایستلې ده. د مشال ریډیو خبريالي خالد نیاز په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د وفاقی محتسب د دفتر اسسټنټ رجسٹرار زینب سہیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي زینب نو مخزي دوی سره شکایت درج کړو چې د ماشوم زیګون د پاره کمپنۍ څخه چټي اخیستې. ولې کمپنۍ د چټي منځرولو باوجود دا د نوکری څخه ووستا؟ دا وایي دا یو غیر قانوني ګامو چې وفاقی محتسب د زینب حق کی فیصله ورولا او دای نه صرف پونو کرے بحال کړه بلکې کمپنۍ ته ویلي دیتا 100,000 روپۍ هم ورکړي او باقی پاتې 200,000 روپۍ با کامی خزانه کی جمع کړي.
اپروول کے بعد وہ میٹرنیٹی لیو پہ چلی گئی تو پیچھے سے ایچ آر نے یہ ریزن دیکھے کہ ان کو کوئی اور بیٹر کمپیٹنٹ امپلائی مل گیا تھا.
چھٹائی منظوری دو نہ پس ہغه د ماشوم د زیګون پر رخصت لاړه. ایچ آر دی تبیا اویل چې په دغه سوکې دوی ته بل د دینه خ کس میلاو شوه دی او دای د چھٹائی دوران د نوکری نه وېستا. د دې خزي چھٹی منظور شوه وانه زکه د حق لرلو چې د خپل نوکری د پاره شکایت درج کړي. په دې کې محتسب دا کردار ادا کو چې دغه غامي غیر قانوني وګرځاو او په دغه کمپنۍ جرمانه لګولو سره دا خزه په نوکری بحال کړه.
اسکو ایز ا فائن امپوز کیا.
په پاکستان کې د لومړی پیښنه ده چې د ماشوم د زیګون رخصتۍ په محل خزه د نوکری څخه لری کړل شوی. لدی وړاندې هم دا قسمه واقعې مخیتا راغلی دي. د پیښور د زینت بیبي خپل هم دوه بچی دي او مختلفو ادارو سره کار کوي. دا وایي په دې هیواد کې واده نه پس زیاتره خزو ته د نوکرو اجازه نه ملاویږي. سخرګنۍ لخوا اجازه نه پس هغې ته د کار په ځایونو کې هم ګڼ شمېر مشکلات رامخته کیږي. زینت بیبي ترمخه د ماشوم په وجه د دې نه هم یوې ادارې په زور استعفا اخیستې وه.
میٹرنیٹی لیو په اړه باندې قانون موجود دی خو که دغه امپلیمنټیشن منګو ګورو نه هغه ډیر کم وی. نو اول خو د میٹرنیٹی لیو لکه داسې ډایرکټ څوک دا ورته نه وای چې د پرېګنسی په وجه د فایر کو خو بل څه باندې ورته جوړه کړی شي چې دا یا ستا پرفارمنس صحیح نه دی یا ته چټیانی کې یا بل څه داسې وجه ورته جوړه کړی شي دغه په وجه باندې په بنیاد باندې جینا کوي چې دا هغه فایر کړی شي. بل زمنګ پټولنه کې یو دا هم مسله ده ستونزه چې کله جینا کوي جابس کوي نو د جینا جاب همیشه یو دغه ګڼلې کیږي چې لکه دا بس د خپل مرزي نه لګیا ده او د سړو جاب چې دی هغه هغه ته د قدر په نظر کتل کیږي. د سړو جاب چې دی هغه ریسپانسبيليټي ده اند وین اٹ کمز ټو وومن نبیا دا ویل کیږي چې نه دا خو ته چا ویل دي چې نوکری کوه مکوه به شک کور کی نه دا ډیر زیات مشکلات دي.
قانون پوهان وای په پاکستان کې د امیدوارۍ په اړه قوانین موجود دي چې لمخې هیڅ یو خزا چې د زیګون د رخصتۍ په محل وی د نوکری څخه نشي وستل کېدی. یعنی امیدواری خزی دا حق لري چې د یوې ځانګړي مودې لپاره له خپل دندې څخه رخصت واخلي. د سپریم کورټ وکیل سید عزیز الدین کاکا خلوائی د هیواد کې میٹرنیٹی آرڈیننس کال 1955 او میٹرنیٹی ایکٹ کال 2023 موجود دی. د کومې لاندې چې امیدوار خزو ته دا حق ترلاسه دی چې دوی د ماشوم د زیګون په وخت د دند څخه خاص مودې ته پاره چټي واخلي.
میټرنټي اډینس 1958 دا اډینس ټوټل په 15 سیکشنز باندې ډیپند دی. نو هغه 15 سیکشنز کې دی آلموست ټول کوشش کړی دی چې خزه ته پروټیکشن ملاو شي ډیورینګ پرېګننسی. په پرېګننسی دوران کې وومن ته مکمل حقوق حاصل دي. دې ته خپل لغه تقریبا 3.5-4 ماجه کوم چټیا نه جواب ته ملایږي. 8 دیس چې ماشوم پیدا شي د پیدائش نه بعد وا شپږ ویکس چې کوم دی دا به خامخا پلی باندې وي. بل د پرېګننسی ویجز هم مقرر شوی دي چې دا ماشوم په پیدائش باندې ایون یا پرېګننسی دوران کې خدا نه خواسته مور وفات شي نو د هغه ویجز هم مقرر شوی دي. خو دا هغه ویجز چې دي هغه دی وخت کې د انکریز ضرورت تیزه کې ګرانی ورځ پر ورځ زیاتیږي. حالات چینج کیږي نو په کار کې دي حالات مطابق هغه سيزو چلیږي.
د پاکستان د شماریاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په پاکستان کې شوخوا او کروڑا اول لسلکه او شپېته زره خلک نوکرۍ کوي چې پکې 15 کروڑا یو کم 50 لکه او شل زرا نارینه ولې نورې خزي شامل دي. په دې توګه په پاکستان کې 23% خزي مختلفو ادارو کې کار کوي. د خزو حقوقو او پرمختیا د پاره کارکونکو فعالان وایي باید پاکستان کې خزو د پاره د کار زمينه برابرولو سره دوی ته د سړو برابر تنخواګانې ورکړل شي او د کار زینو کې دوی ته سہولتونه ورکړل شي چې د کارکونکو خزو شمیره زیات شي او دوی هم د ملک ترقۍ کې خپل کردار ادا کړي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته لا پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. دا مشال ترسنګ اوسه.